السلام علیکم د ازادۍ رادیو ایوی بلې خبرونې ته بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په موکړی د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لوی لار د غره د خویدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله د لارې پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بند شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لوی لار په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د خویدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګې لرې شوې خو مازیګر مهال بیا غر راوښویېده. لویې او کوچنۍ تیګې راولوېدې او په نتیجه کې لاره بنده شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس مهال له فرعي لارې له دواړو خواو تګ راتګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ راتګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لاري له پاکستان سره نخلوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی په غور ولایت کې د یوې ځوان انجلۍ پر ځانوژنې خوشینی څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې انجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بنټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بنټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکې وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچوه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیا د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو با خبرو سرچینو په حواله همدراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو چې په پام کې و د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډیدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غوی په 14 نیټه په پام کې و په لوجستیکي دلایلو ځنډیدلی دی خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅ کله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړې دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه د استوګنې بلاکونه تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوي د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کېږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په لسمه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسی ښار کې لکتر لګا دوه کسان ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مې یوزل به هم قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو درنو زده کوونکو لپاره تر هغه جوړ او صحت مند اوسئ چې د صحت چمې بو پتن وي. درنو خو جوړ زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی، د افغان مشهور مرمنو پیژنو او د هغوی رښتون په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. چیرې ورځې لستنه کې موږ تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغاني زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلادي زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. کوشش د کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشو کولای زده کوونکو، وس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوشتم لوست موضوع اسما رسمیت ترزی ده. ولو چې اسما رسمیت ترزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. خوشو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیت ترزی، اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشان فکر کورنۍ کې رالوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کیږي. ترنو او خوشو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیت ترزی د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې وه او همچنان د ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د دمشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیه سوي کورنۍ کې رالوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی، اسما خپل لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لمړنۍ ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوشو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لمړنۍ زده کړې د افغانستان کې پایتر او خپلې لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړني ښځو له ډلو له جملو څخه و کوم چې د ښځو او د انجنو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ یې. ترنو او خوشو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ وو. اسما له محمود ترزی چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود ترزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ. محمود ترزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود ترزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د شوزو د حکومت څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یستر اغیزه درلودل. یعنی د یوازنی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به د هغې په ستونزمن حالات کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیه طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړ. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمیه طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلود او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په ولسمه کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه طرزی د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په ولسمه نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپیژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کوم موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و، کلتوري مسایل و چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزی هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې ډېر سرته رسولي دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت نا کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کړل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کړل کېدل، کاری ورتیاوی ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابرۍ حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما ترزی میراث بلوچی میرمن اسما ترزی کوم میراث پاتې شوی دی؟ اسما ترزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې سرته رسولی دي په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما ترزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما ترزی په حقله معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو لیکي، او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې په لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکو کې تکرار وکړي. چنین وستا سکم سوال وستله میرمن اسما ترزی څوک وا، څه ډول شخصیت وو، د هغې د ژوند په حق له چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، هم دغه به ټول د خپلو ځانو سره لولي، او هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست په تاسو لولي، بلکې د دې ترڅنګ د تیرو ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تیره ورځ تاسو سل وستلی وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو تر نوسته کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا ساو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې لوست، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او هڅه وکي د دغه لوست غټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه غټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شې دي؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لزت فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دی. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي بې طرفه وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لشه فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دي. کوم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو، د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انزور دي. ځنه بیا بی طرفه وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پوری اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق له لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دي. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه د درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت، هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفی دی چې یو کس خپل بدن ته په منفی سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه دی خوشاله نه. مثلا ورشته می داسې دی، یا مخ می داسې دی، سترګې می داسې دی. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفی سترګه ګوري، هغه منفی بدن انزور دی چې یو کس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته، دغه ډول افکار ته، دغه ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دی، یو مثبت بدن انزور، بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه. نو که چیرې تاسو د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه، یا د خپل فزیکی ځانګړتیاو څخه ناراض یاست، خوش نه یاست ورڅخه، دا ستاسو منفي افکار دي، ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفي احساسات دي او ستاسو منفي انګیرنې دي. رازو مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان درسنیو د زین انزورونو سره پرتل کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډیر شایسته ده. مثلا شایسته ورشتان لري، شایسته قد لري، شایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغه سره مقایسه کوي چې په دغه عکس کې دا انجلۍ داسې ورشتان لري زه نه لرم، یا داسې سترګې لري زه نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې، یا د دې په وجود کې، د خپل بدن په حق له اندېښنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي. خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق له کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، د مخکې درلودی هغه د لاس ورکی ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي. چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. کچیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایت پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نشکاره کوي، د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي، ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه، د خپل هغه کمزوري په دې نوري هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای خپل ځان یا خپل د بدن انزور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي. خپل ځان ته وایي چې د هغه بدن انعطاف منونکی دی، د هغه بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی، هغه خپل بدن هم هغه سي مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډ زړه سره دا برخه اخلي. چې دلته دغه دواړه خوندې، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې، د بدن د انزور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي. چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز. رازو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای سو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست، هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي تاسو په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ، خپل ځان ومني، ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې ستا د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مورته ګور یا کم ارزښت مورته ورکوي. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې ویني کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ، یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغو سره پرتله کړئ، یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغه د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پریږدي، ځان ومني او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړئ. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړئ، سره له دې چې ورزش تاسو بدن ته ګټه لري ستاسو په ذهني آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، خوراک وکي، شه تغذیه وکي او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي، خپل په حق له مثبت خبري وکي، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي، مثبت فکرونه وکي، او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي او ساسي افکار او احساسات په تاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې تاسو د خپل بدن په حق لري هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو پر هغه باندې اغیز لري، پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له د احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دې ممکن خپل ځان نه منی، خپل ځان ته ارزښت ور نه کی، د ځان په حق له د ناراضیتۍ احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي، دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دوی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي او دوی نسی کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کی یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکي، ځکه دی د کموالي احساس کوي، دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی به ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی. دوی چې کله ځان دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه چې زموږ په وجود کې ونه وسی، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته مرسته وکي ځکه چې خلک په ډېر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حکله څه ډول دي دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري د بدن انزور اخیزې ترازو د بدن انزور به کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژور اغیز وکړي کچیر زموږ دغه د بدن انزور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات زموږ د بدن په حق له کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي نو دا د ځان باور راکموي خفګان زیاتوي او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي ځکه موږ خپل باور د لاس ورکو خپل ځان ډیر کم احساسه و تر څنګه ځینې نور ستونزې هم رامسته کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني ټول هغه ځنګړتیا وسره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده بلکې ستاسو په شخصیت کې ده ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده نو تاسو خپل په کړنو خپل په احساساتو او د ځان پر مختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړي هغه مثبت ځنګړتیا چې تاسو په بدن کې ست د هغه په حق له فکر وکړي مثلا کچیر هغه ساسو د ورشتانو رنگ وي تاسو فزیکی ورته وي هر څه شي ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړي ورسته دغه ځنګړتیا تاسو په یو کاغذ باندې ولیکي او کچیر غواړي چې دا فعالیت نور هم تاسو د لپاره دلچسپ اوسي په زړه پورې اوسي تاسو خپل دغه ځنګړتیا کچیر امکان وي تاسو انزور کې رسم کړئ دغه ځنګړتیاوی چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځنګړتیاو په حق لري تاسو هغه احساسات هغه افکار چې ورسته تاسو ترې پیدا کیږي هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځنګړتیاوی وپیژنئ او د هغه په کله تاسو احساسات شسی نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر اخره کې درس مو په لویو مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مومنه قدر من او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برت رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وي درنه او ګللی زكون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزي درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دي نو افغان مشهور میرمنه به پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو لکه سرنګ چې تیر ورځې لوس کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمنه اړوند معلومات ولوستل نن راځي او زلی به هم دغه سیده یو افغاني ضروري قهرمان میرمن اړوند معلومات ولولو چې څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي نو هله من د درنو زکون کو د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو او ګلریز د کون کو یو زلی به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه او خوښ زده کون کې باید د خپل زنه سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زنه سره نوټ دا نو ته حساب ستاسو سره یو ځنی همکاري کوي چې لوس پښا او سمته سره زده کړی او پر خپل وختونه کې استفاده کړی نو درنو ځکه کوم څه هم راځي د خپل لوس پر دور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې تو وشتم لوس موضوع رویا محبوب ده ولو چې رویا محبوب څو په اصل او شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ولو چې رویا محبوب څوک و رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټی شیدونکو ده چې په کې اتل شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي ولولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټی شیدونکو یا هم د هغه شرکت جوړون کې ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی نو موري د شزو توانمنسازي او اوس د کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دي میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جوړو څخه به کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه او افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغان شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوز لفارې نوی لارې پرانستلې یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت لمنځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت لودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت لمنځ څخه یو لوی او ټول افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري خپل استعداد او خپل لیاقت لري وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان سره جوړ کړي او د نور افغان میرمنو لپاره نوې لارې پرانستلې مهمه لاستراوړنې او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاستراوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاستراوړنې ترې لاستراوړې دي نو درنو ځکونکو هله مندې چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او هم دغه لاستراوړنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لاستراوړنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چې نن د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلیټفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر وي یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د افغان شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نوم سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د انلاین زده کړو او هم چې نن نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم مو چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ دي کولای شي هغه مهارتونه چې ډیر په خپل ځان کې لري کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاله څخه دی هغه زده کړې او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې تر لاسه کړي هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي دوی زده کړې او کار ترمنځ واټن کول یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن کم کړ یعنی په بخښ وختونه کې د سوچي کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنو وټولو لپاره فرصتونه برابرول هم چې د میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته نن وټولو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورته وي کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو ملګرو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د ښځینه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د ښځینه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د ښځو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو ښځینه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان ښځو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان ښځو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي ترڅو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له ښځو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو ښځو سره مرسته کوي کوم ښځې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي ترڅو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګري سو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لاښونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و د افغان انجینرو، کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینرو هڅون دي، هغوی تشویق کوي ترڅو دغه افغان انجینرو په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دي ته تشویق کړی دی ترڅو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ولولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي ترڅو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته کړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو سیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ځان کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوس خدای وکړي. تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړی او کوسی وی است میرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نادرنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دند کې دوه دوه نه سوالونه میرا وړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه نه سوالونو ته ځواب وایي او خپل کتابچو کې به د خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړی دي؟ یعنی رویا محبوب دغه کومه ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، دغه ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلاتفورم اصلي موخه څه ده؟ یعنی میرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلاتفورم جوړ کړی د دې څه مطلب شته دی؟ یعنی ولې دا پلاتفورم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې میرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم میرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د له مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هلي مېمنې درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د ویني بي او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوي په دې هله چې د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو د احساس رامنځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجت کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو، د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتلو باندې، خپل محدود تونه زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرتل کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منې پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړي یا د نور سره پرتل کړي. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوي پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوي یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوي وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنا چې تاسې د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقیقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي، یعنې پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسېدو لپاره تاسې هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنا چې تاسې خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه تاسې خپل ځان منی، د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسې وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکړئ، هغه ډول چې تاسې یاست خپل ځان هماغسې ومنئ، هماغه ډول سره مینه وکړئ پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شیان چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسې خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسې خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې دپاره پرتله نه کول د تیر لپاره یو تر ټولو ګړندۍ لاره ده چې تاسې یا ځان د ژوند په اړه ناخوښه او ناراضه احساس کړئ. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ستاسې په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یوه ډېره هغه ګړندۍ لاره ده چې تاسې ته د ناخوښۍ او نارضایتۍ احساس درکوي. که چیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسې په وجود کې وي چې ستاسې په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسې د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسې پرتله کوئ، هر څومره چې تاسې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسې بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله او پر ځان باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسې خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسې خپل ځان د نور سره پرتله کړئ، تاسې په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسې کافي نه یاست. تاسې خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسې کمزوره یاست. تاسې پر نور باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، چې دا به یوازې بې امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسې خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسې د دې پر ځای چې تاسې د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، د هغه پر ځای په خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسې تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسې لري، هغه ولمنځئ، په کوم لاره چې تاسې روان یاست پر هماغه لاره باندې ولاړ سئ. دوهمه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان لکه چې اوس یاست هماغه سی ومنئ. د مناسبه شیبه دا یوه کلمه ده. تاسې د دغه مناسبې شیبې د انتظار کولو مخه ونیسئ تر څو خپل ځان ومني. تاسې دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته سي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسې لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم دانن شروع کی، نه پر راتلونکي کې. یعنی مناسبې شیبې ته راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ. خپل ځان هم دا اوس څه ډول چې یاست هماغه سي ومني، او راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ چې پر راتلونکي کې که چیرې زه داسې یو شخصیت سوم د پلان کې پر کم، که چیرې دا خصوصیت ما پیدا کړه، دا ځانګړتیا مې پیدا کړه، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا به خپل ځان ومنم. برعکس، تاسې خپل ځان هم دانن ومنئ د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسې فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشحاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سوم، تاسې هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ پر راتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ په راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني. د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي، او هغه څه چې لري تاسې د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسې د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. که چیرې تاسې په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسې نسی کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي هغه اصلاح کوي. مبرېږدي چې هغه تیروتنې لسره وړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي، نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسې فکر وکړي ونه کوي او د تیر وخت څخه تاسې لاس واخلي. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دواړو لپاره تاسې شکر گزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسې د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته بیا تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنې د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کېږي چې تاسې په دې باندې پوه سئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سي ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې کچیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کېږ. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپېژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټې لري؟ تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولی سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول دی، یعنې تاسې د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسې په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسې لري. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسې شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسې کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاو چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسې مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسې رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسې مثبتې ځانګړتیاوې په کښې کې ښه څرګندې سي. او که چیرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسې وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیانې کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسې خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسې د ځان په هکله ښه احساسات لرئ که نه لرئ، آیا تاسې خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنې په لومړی قدم کې تاسې خپل ځنګړتیاوي لیکي ورسته د همغه ځنګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي او ورسته هڅه کوي چې دغه ځنګړتیاوي یا د مثبت ځنګړتیاوي په یو عکس کې یا په یو انزور کې تاثیر رسم کوي یا ښکارا کوي او ورسته کله چې دا کارونه مثبت ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مور ساخیستی وي تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو ملسه.
آزادی رادیو.